درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټول جوړ روغ او صحت مند یاست. لکه څنګه چې موږ په تیر وختونو کې ځینې سیستمونه وپیژندل، نن ورځ هم د هغو په ادامه راځو اطراحي سیستم پیژنو. زموږ ستاسې درس باید د درې شمې صفحې څخه تر 23 صفحې پورې ادامه وکړي. موضوع د بدن د حجرو په ضایعاتو باندې پیل کوو. لکه څنګه چې پوهیږئ، زموږ په بدن کې چې کم انرژي تولیدیږي، دا چې دی د حجرو په داخل کې د هغو حیاتي فعالیتونو په ترس کې رامنځته کیږي، چې دغه انرژي چې د موږ مایتوکاندریا کې چې کیش تولیدیږي، دغه رقم ډېر نور فعالیتونه دي چې حجره یې سرته رسي، چې د هغه په پایله کې ځین اضافي مواد چې دي هغه په حجره کې، د مثال موږ وویل چې د حجروي غشا څخه خارجیږي، چې هغه لکه مثال موږ او تاسو وایي کاربن ډای اکساید دی، امونیا ده، یوریا ده، اضافي مالګه یوریک اسید دی، او همدارنګه د بدن اضافي مالګه ده. چې دوی چې شي دی به هم اضافي توکي چې زموږ د بدن د مختلفو سیستمونو مختلفو غړو له لارې چې کیږي خارجیږي. د مثال په توګه موږ او تاسو په تیر لوستونو کې ویلي و چې کاربن ډای اکساید چې دی هغه د سږو له لارې چې کیږي خارجیږي. دغه رقم زموږ او تاسو د پوستکي، پښتورګي او اینې له لارې کوم مالګه، اوبه او یوریا چې دی هغه چې کیږي خارجیږي. یعنی دوی کنټرول سیستمونه چې دی ضروري دي. رزو اوس نو د دې په ادامه موږ تاسو پښتورګي پیژنو. زموږ کوم موضوع چې د اطراحي سیستم زموږ پر دغه پښتورګو باندې دا یو مهمه غده د زموږ په بدن کې، چې په بدن کې د وینې فلټر کول، د ضایعاتو او الکترولایټونو جلا کول، او همدارنګه د ادرار جوړولو مسؤلیت. همدارنګه موږ وایو سربیره پر دې وینې د کم کلیا یا هم پښتورګي چې دی هغه د وینې فشار، همدارنګه د کاتیا میشه. بل موږ وایو پښتورګي چې دی هغه لوبیا ته ورته جوړښت لري چې تر حجاب حاجز لاندې د شحمي نسجونو په منځ کې قرار لري، او زموږ د ملا تیر چې دی د هغه یو طرف او بل لري چې د یو نازکې پردې په واسطه پوښل شوی وي. د دې کوم اساسي دندې چې مې درته وویل چې دوی چې دی ډېر اساسي دندې سرته رسي، چې هغه مثال د وینې فلټر کول دی، د مایعاتو توازن دی زموږ په بدن کې، همدارنګه د وینې فشار تنظیمول، همدارنګه بل وایو چې دا کم زهرجن مواد چې دی هغه څه کوي پاکوي. ورپسې راځو د پښتورګو جوړښت. پښتورګي څه ډول یو جوړښت لري؟ پښتورګي چې دی هغه د درو برخو څخه جوړ شوی دی، یعنی درې جوړښتونه په دې کې معلومیږي. چې یو چې دی د کورټیکس برخه ده. د کورټیکس برخه چې ده هغه کم اضافه مواد چې دی هغه لومړی چیرېزي کورټیکس، یا موږ وایو لومړی چې دی په کورټیکس برخه کې دا مواد شکیش تصفیه کیږي. وروسته د کورټیکس څخه د میډیولا برخې ته ځان رسي. میډیولا برخه کې چې دی دغه کم اساسي واحد چې نفرونز دی هغه قرار لري، چې د نفرونز په واسطه د فلټر کول اساسي دند چې کیر سرته رسیږي. موږ وایو میډیولا چې ده هغه د پیرامید یا هم هرم شکله جوړښتونه څخه چې دی هرم شکله جوړښتونه لري، او د هغه وروسته بیا کله چې کم تشې بول جوړ شوی، کم اضافي مواد چې جوړ شوی وي، هغه دریمه بچ چې ده د حالبین سره نشته ده. اوس نو راځو پیژنو چې حالبین څه شته ویل کیږي. حالبین چې دی هغه د تشبول کانالونه دي چې تقریبا موږ وایو 10 سانتي متر اوږدوالی لري، او دی چې دی د کم مواد یا کم اضافي توکي چې دی هغه د لګنچې څخه اخلي او په مثانه کې چې کوي تویوي، یعنی د مثانې سره چې سوي دی نشلیدلې دي. ورپسې راځو بولي مجرا پیژنو. بولي مجرا چې دا یو نری ټیوب دی چې کم تشي بولي چې جوړ شوی هغه د دې لارې چې کیږي خارجیږي، چې موږ وایو دا د پښتورګو سره د مثانې سره وصل دی، یعنی د مثانې وروسته راځي، او د کچیر په دغه ځای کې باکتریاوي مثال حمله وکي یا مداخله وکي، د خارښت او سوي لامل کیږي. کچیر مثال دا ځینې وخت ډیر تخریش سي دغه برخه، حتی په تشبولو کې د وینې بهیدنې لامل هم کېدلی سي. ورپسې موږ او تاسو راځو بلې مهمې موضوع ته چې مثانه ده. مثانه چې ده تقریبا یو څه اندازه ارتجاعي خاصیت لري چې اساسي دنده د ادرار ذخیره کول او خارجول دي، او موږ وایو دوی چې کوم اضافي مایع چې دي د تنظیم کولو کې هم شي کوي مرسته کوي. دوی چې د زموږ د بدن د شمزي په اخرنی برخه کې چې لګن خاصره ده په دغه تش ځای کې چې لري قرار لري، او کوم اضافي مواد چې دي چې کله راز مثال په مثانه کې ووسه د دې کوم عضلي چې دي هغه داسې یو جوړښت لري چې په مثال د خپل نهایي حد ته ورسیږي، په دغه وخت کې د دې عضلې کې کژل کېږي او فشار راوړل کېږي پر چې بیا د سفنکترونو له لارې د ورپسې راځو. موږ تاسو مخکې اول د نفرونو نوم یاد کړئ چې نفرونو چې دي په مریلا کې اساسي دنده سرته رسوله. دوی چې دي مایکروسکوپي جوړښتونه دي او د خپل د پښتورګو جوړښتیز او اساسي واحد دي چې په دغه برخه کې چې دي د کم وینه چې ده اصلي فلټریشن چې دي په دغه برخه کې صورت نیسي، او کم اضافي مواد چې دي هغه د ادرار په ډول سره جوړیږي. او موږ وایو تقریبا پښتورګي چې دي هر پښتورګي چې دی په میلیونونو نفرونه لري چې رازو د دې جوړښت وایو. نفرونه چې دی هغه نفرون چې دی هغه موږ وایو دوه شبکې لري، چې لومړی شبکه چې ده په پورتنی برخه کې ویشته ډول رګونه سره نښتې ده، او همدارنګه بومن کپسول کې ځای لري دغه ویشته ډول رګونه چې د دغه ویشته ډول رګونه چې دی د بومن کپسول وروسته اوش ټیوب راځي چې دا وش چپ چې دی اخیرنی برخه یومانان د جوړش سنت ور د اوشته ډول رګونو په ډول سره دغه چې سیوی دی تاوره تاو سیوی دی را پیشل سیوی دی چې موږ وایو په دغه برخه کې چې کیږي فلټریشن صورت نیسي، اکه مزافه مواد چې دی هغه چې کیږي ولګن چې یا دغه تپل وی څخه کیږي، او نور اړین مواد هم په کې ځینې چې فلټر کیږي هغه به چې کیږي بیرته د وین جریان ته داخليږي. اوس نو راځو موږ او تاسو ځان په دې پوکوو چې تشي بولې څه ډول جوړیږي. موږ او تاسو وایو کوم ناپاکه وینه چې د شریانونو له لارې د بدن د مختلفو اعضاو څخه و پښتورګي ته راځي هغه به نفرونونو ته ځان رسي. کله چې نفرونونو کې و به په مثال په میډیلا برخه کې نفرونونو کې و بهیږي، دلته د لومړي شبکې ویش ډول رګونو له لارې د وین د پلازما په برخه کې شکیږي چې کوم ځینې اضافي مواد ګټور مواد چې دي لکه مثال ځینې وخت دا کوم چې فلټر صورت ونیسي، ځینې قندونه دي، آیونونه دي، امینو اسیدونه دي چې هغه د دویم شبکې چې موږ ویل د لومړي شبکې په شاوخوا را پیچل سوي دي بیرته د وینې و جریان ته داخليږي، یا د کوم وریدونه چې دي د دغو وریدونو د لارې بیرته چې کېږي د وینې جریان ته داخليږي، او کوم اضافي توکي فاضله توکي چې دي یوریا چې ده دغه کوم اضافي مالګې چې دي هغه بیا چې دي د نفرونونو د ټیپ په واسطه په لګنچه کې چې کېږي خالي کېږي، په پلویس کې چې کېږي خالي کېږي، چې د دغه لګنچې د لارې بیا موږ وایو دوی راځي و کومې برخې ته و مثانی برخه ته د اضافي توکي. ورپسې راځو د تشو بولو دفع کول وایو. موږ وایو کوم لګنچه کې چې کوم اضافي مواد سره راټول سوي و خپله مثانه چې ده تقریبا د 200 څخه تر 300 لیټر پر مثال ملي لیټر پورې تشو بول خپل په ځان کې چې کوي ذخیره کوي، تر 800 پورې دغه مثانه چې ده د ذخیره کولو وړتیا لري، خو په هغه وخت کې به چې کېږي د خوږېدو لامل هم کېدلی سي. او موږ وایو د دې کوم داخلي سفکټرونه چې دي هغه غیر ارادي توګه سر چشکیږي خلاصیږي، مګر بهرني سفنکترونه چې دي هغه به چې دي ارادي دي غیر ارادي، او ارادي موږ او تاسو پیژندلي و چې غیر ارادي مثال زموږ په کنټرول کې ونه اوسي، او ارادي چې زموږ او تاسو په کنټرول کې و اوسي. اوس نو راځو موږ او تاسو ځینې ستونزې دي چې په پښتورګو کې رامنځته کېږي هغه چې کوو په نوبت سره پیژنو. لومړی راځو د پښتورګو کاڼي وایم. د پښتورګو کاڼي څه ډول صورت نیسي؟ ډېری وخت چې دی د لګنچا چې دی په آخرني برخه کې دغه کوم کلسیم دغه دی مګنیزیم دی همدارنګه د اضافي یوریک اسید چې دی دا ځینې وخت کې داسې په لګنچې کې چې شي په آخرني برخه کې رسوب وکړي چې دا د کاڼو یا جبرو د رامنځته کېدو لامل کېږي. کله چې مثال پر دې نور مواد هم راځي هلته رسوب کوي دغه کاڼو د غټېدو لامل کېږي. کیږي. ځینې وخت چې دی دوی د تشو بولو سره که چیرې کوچني اوس تشو بولو سره یو ځای چکیږي خارجېږي. که چیرې د دوی غټ اوسي ځینې وخت په حالبینو کې بند راځي چې د حالبینو د تخریش لامل کیږي او حتی د وینې بهیدنې لامل هم کیدلی سي. او که چیرې مثال ډېر غټ اوسي هغوی نسي کولی چې د شیسي د حالبینو له لارې خارج سي، نو بیا د هغه دپاره د جراحي عملیاتو یا نورو لارو څخه په استفاده باید دا شي سي له منځه ولاړ سي. ورپسې راځو بله موضوع چې ده چې ډېره مهمه ده او په پښتورګو کې رامنځته کیږي، هغه موږ تاسې وایو چې نفریت. نفریت چې دی هغه یو د ډېری وخت د ستوني درد یا میکروبونو له امله څه کیږي رامنځته کیږي د انسان په بدن کې، چې دوی خپله د بکتریاو او دغه کوم بکتریا چې راځي هغه کیدای سي د پښتورګو دپاره ډېر زیانمن واوسي. او پښتورګي د ډېر سخت درد مثال تبي او په انسان کې د ډېرو نورو علایمو د ښکاره کېدو لامل کیدلی سي. او کله چې دغه کوم پښتورګي چې دی خپله فعالیت په سم ډول سره ساتو نه رسي زموږ د بدن نور اعضا او تل که زړه هم چې خپل تر اغیز لاندې، نو باید د دې لپاره ژر تر ژره درملنه وسی. که چیرې ژر تر ژره درملنه ونه سي کېدای سي چې د انسان د مړینې لامل هم وګرځيږي. ورپسې راځو موږ او تاسې د پښتورګو درملنې نوې لارې وایو. موږ او تاسې وایو په پخوا وختو کې چې وو کله چې به مثال یو څوک پوست و چې هغه د پښتورګې ډبرې لري، بیا به د هغه رقم پښتورګې سرې کولې او د هغه څخه به دا کوم ډبرې چې وې هغه به خارجول. مګر په اوس وختونو کې چې دی د الټراساوند په واسطه د کوم پښتورګې چې داخل کوم ډبرې دي هغه ماتیږي او وروسته بیا د ادرار د لارې هغه خارجېږي. او که چیرې مثال د ډبرې موږ وویل ډېر غټې اوسي بیا د هغه دپاره د جراحي عملیات څخه استفاده کوي. ورپسې راځو مصنوعي پښتورګي یا ډیالیز وایو. موږ وایو ځینې وخت چې دی پښتورګي چې دی هغه ځینې بې نظمیانې پکښې کې رامنځته کېږي. مثال د فاضله موادو زیاتوالی دی، د وینې مسمومیت دی، همدارنګه ځینې وخت د ځینو درملو په مقابل کې څه کوي حساسیت ښکاره کوي په زیاته اندازه به د انټیبیوټیک په مقابل کې، چې مثال په دې سره زموږ د وینې فشار چې دی هغه په یو مثال ناڅاپه ډول سره چې کیږي کښته راځي، چې دا چې دی د پښتورګو د پاره ډېر زیانمن کیدلی سي او حتی کیدای شي چې پښتورګې خپل د کاره ولویږي. چې په دې وخت کې باید موږ د ډېرو ژر عاجله کارو څخه مثال عاجله تداوي څخه استفاده وکړو. موږ وایو چې د هغه یوه لاره چې ده د وین د دیالیس د دسکا په وسیله موږ تصفیه کولی سو. دا څه ډول صورت نیسي؟ د دیالیس دسکا چې ده د سلفان په نامه یو تاو راتاو کاغذ نل څخه چې سوی دي تیروي، چې په دغه نلونو کې چې دي موږ وایو د مالګې محلول وجود لري. چې کله په دغه برخه کې کښېښول سي موږ وایو دوی چې دي دغه کوم اضافي مواد چې دي هغه دغو نلونو دیوالو ته ځي او هلته د مالګې په محلول کې تصفیه کیږي. چې دوی چې دی د وینې مثال عین د پښتورګي دنده سرته رسوي تر څو هغه کوم دغه چې دی نور غړي خپل تر تاثیر لاندې رانه ولیه، چې د په څو وختو کې باید حتماً شي. مثال په هفته کې باید دوه واري حتماً اجرا سي. ورپسې راځو د مصنوعي پښتورګو یا دیالیز وروسته د پښتورګو پیوند وایو، چې دا ډېر یو سخت عملیه ده چې ځینې وخت ډېر سخت کیدلی سي. ځکه مثال بل بدن ته چې د یو روغ کس پښتورګې بل ناروغ کس ته ور پیوند کیږي کیدای سي د هغه په مخ مقابل کې عکس العملونه ښکاره کړي. مثال د هغه د وینې په مقابل کې عکس د هغه دپاره باید ځینې پروسې باید اجرا سي تر څو د ډېرو ناروغۍ څخه مخنیوی سوی اوسي. اوس موږ ستاسې د نن ورځې موضوع په آخرني برخه کې راځو پوښتنو ته. لومړۍ پوښتنه د نفرون جوړښت واضح کړي. دویمه پوښتنه د پښتورګو جوړښت کې کومې برخې شاملې دي. او درېیمه پوښتنه د پښتورګو پیوند په کوم وخت کې ترسره کیږي. ستاسې ټولو توجه څخه نری نری مننه. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خدای دې وکړي چې ټول جوړ اوسئ شنو غلاست نه لسم ټولګي وښ په جمله واسطه نن موږ تاسو سره زو د ناروغي او وقایع کوم پاتہ موضوع چې وا هغه تر بحث لاندې نسو او زده کوی دې لوست کې موږ د کوم مایکرو ارګانیزمونه چې وا هغه مو پیژندل د هغوی ځانونه او ګټې مو پیژندل او همدارنګه په دې هم پوسولو چې ځینې چې دې ناروغي تولیدونکی یا هم پاتوجنز دی نن ورځ راځو د ناروغي په مقابل کې زموږ په بدن کې چې کوم دفاعګانې دي هغوی زده کوو زموږ استاد سید درس به د اووه دېرشمې صفحې څخه تر دوه پنځوسمې صفحې پورې دوام وکړي لومړی راځو د دې د مخه چې دفاع وپېژنو موږ تاسې ساري ناروغي او غیر ساري ناروغي پېژنو غیر ساري ناروغي هغه دی چې د یو انسان څخه بل انسان ته نه انتقالیږي یعنې دغه کوم ناروغي چې په کوم انسان کې پیدا شي یوازې د هغه سره د جلد په جلد تماس یا هم د خولې د ذراتو د لارې شي کېږي او بل انسان ته نه انتقالیږي هغه لکه سرطانونه دي د زړه ناروغي د شکر ده دا ټول هغه ناجوړیانې دي چې غیر ساري دي یعنې سرایت انسان څخه بل انسان ته نه کوي ورپسې راځو ساري ناروغي ځینې داسې ناروغیانې دي چې هغه د یو انسان یو ناروغ کس څخه وروغ کس ته د مختلفو لارو له لارې انتقالېدلی سي د هغه د جملې څخه ایدز ناروغي ده ریزش دی توبرکلوز دی همدارنګه ډېر نورې ناجوړیانې دي چې هغه د جلد په جلد تماس له لارې د وینې له لارې د ځینو وسایلو له لارې همدارنګه د ککړو جامو له لارې چې کېږي د یو انسان څخه د ناروغ انسان څخه وروغ انسان ته انتقالېږي او په دې کې چې دی موږ مثال وایو ناروغي تولیدونکي پاتوجن میکروبونه دي چې هغه چې کېږي انتقالېږي لکه ځینې وایرسونه دي ځینې باکتریاوې فنجي پروتستا چې هغه چې کېږي انتقالېدلی سي نو د دې د مخه چې موږ درملنې ته اړ شو یا د کوم ناروغي سره مخامخ شو باید موږ مخکې له مخکې د هغه شیانو لپاره وقایه وکړو کوم شیان چې مثال موږ پوهیږو چې د دې له امله ناروغي رامنځته کیږي لکه مثال خبر د کورونا وایرس چې د هغه موجود د جلد په جلد تماس سره همدارنګه د خولې د ذراتو له لارې یو بل انسان ته چې کیږي انتقالېږي نو د هغه لپاره وقایه دا ده چې باید همیشه موږ ماسک وکاروو او همدارنګه د جلد په جلد تماس څخه مخنیوی وکړو ورپسې اوس نو راځو زموږ بدن دفاع وایي چې د انسان بدن چې دی د ناروغۍ په مقابل کې مختلف دفاعګانې لري چې عمومي زموږ بدن دوه ډوله دفاع لري چې یو یې غیر اختصاصي دفاع ده او بل یې اختصاصي دفاع ده موږ او تاسې راځو لومړی غیر اختصاصي دفاع وایي دغه دفاع چې ده مخکې د دې چې د کوم میکروب یا ناروغي چې د هغه زموږ د وینې په جریان کې داخل سي دوی زموږ د بدن شي کوي ورته دفاعي سیستم په ډول سره دریږي او مخنیوی کوي غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه موږ وایو د پوستکی د لارې دفاع ده چې مخکې لدی چې د رقم میکروب چې د هغه د وینې جریان ته لارې پیدا کړي د پوستکی د لارې دوی چې کیږي مخنیوي کیږي او دا دفاع چې د دوی مثال یوازې یو ځانګړي میکروب په مقابل کې نه چې مثال موږ وایو د یو میکروب په مقابل کې په پوستکی د یو میکروب په مقابل کې باندې دوی چې دی عمومي د ټولو میکروبونو د پاره چې د دفاع په ډول سره خپل دنده سرته رسي راځو په غیر اختصاصي کې دفاع چې دی پوستکی شامل دی مخاطر غشا شامل ده چې د میکروبونو د داخلي دو څخه مخنیوي کوي تاسو دی په مفصل ډول په تفصیل ډول سره پیژنو لومړی راځو پوستکی پوستکی چې دی د میکروبونو په مقابل کې لومړی دفاع په ډول سره خپل دنده سرته رسي یعنی لومړنی دفاع چې د هغه چې ده پوستکی دی موش او ستاسو پر جول بالی دا کم غوړ چې دی خولا عرق دا یا خولا یا عرق چې دی دا چې دی هغه مواد چې موش پر جول باندې تیزابي خاصیت په دوا سره مختزه دی چې دی کله چې میکروب غوړ مداخله وکړي د دوغو په واسطه چې دی خپل په ځان کې کم انزایمونه یا کم تیزابي خاصیت لري د دوغو میکروبونو د مرکېدو لامل کیږي او خپل چې د موش وای د خولا چې د هغه خپل د لیزوزایم په نامه یو انزایم لري چې هغه د باکتریا چې کله غوړ حمله وکړي دی په دغه وخت کې چې کوي د دوی سره مقابله کوي، لذا ځای منځم چې دی د دوی په منځوړلو کې مهم رول لوبوي. دغه رقم زموږ جل چې دی موږ وایي د هوارو حجرو څخه جوړ شوی دی، نو د هوار طبقو څخه زموږ جل جوړ شوی دی. نو دی چې کوي اجازه نور کوي چې کوم میکروب چې دی هغه د وینې جریان ته لار پیدا کړي. او زموږ اساسي د پوستکي پورتنۍ برخه چې ده هغه د مړو حجرو څخه جوړه ده. نو مړې حجرې چې کله میکروب په مړو حجرو باندې مشلي و ژوندۍ حجرو ته د لار پیدا کولو کې دوی د سختۍ سره مخامخ کېږي. او دا هم ویل کېږي چې کله چې نوې حجرې ځي رامنځته کېږي، ځوانې حجرې رامنځته کېږي، پخوانۍ حجرې یا د مړې حجرې ایسته کېږي. کله چې مړې حجرې ایسته کېږي ورسره کوم میکروبونه چې پر نښتي یې هغه هم ورسره یو ځای جلا کېږي، چې دا چې دی پوستکی زموږ د بدن لپاره یو د لویو دفاعګانو څخه دی چې زموږ د مثال میکروب دی ته اجازه نور کوي چې چشکې زموږ د وینې په جریان کې داخل سي. عموما کله چې زموږ د جلد یو برخه پریسي، هغه وخت میکروب چې کوي کوشش کوي دغه میکروب ځای ته ځان داخل کړي، ځکه چې هغه جلد پرې شوی او دوی په اسانۍ سره کولی شي چې پر ځوانو حجرو باندې حمله وکړي او د وینې جریان ته داخل سي. نو په دغه وخت کې خپل د وینې داخلي سیستمونه چې دي یا خپل لازموږ پوستکی چې دي هغه دغه ځای کې چې کیږي وینه مثال خټه کیږي. کله چې وینه په دغه ځای کې خټه سواله د میکروب له داخلي دلو څخه مخه نیسي. او دغه کم په دغه ځای کې د پاس په نامه جوړښت رم دغه کې چې په دې ځای کې هغه کم مړې حجرې چې دغه رقم کم جوړښتون چې هغه چې کیږي دلته یو ځای کېږي ورسره میکروبونه هم یو ځای وجود لري. او د دې لپاره چې موږ دا رقم میکروب چې دی هغه زموږ وینې جریان تغیر نسی، دا هغه ځای باید موږ هغه ځای پاک وساتو او د یو پاک بنداج په واسطه یې بند کړو. ورپسې راځو د پوستکي وروسته بله موضوع چې دا هغه مخاطی غشا ده. مخاطی غشا چې ده دا هم د مثال موږ وایي دغه کم زموږ داخلي سیستمونه چې دي، د هاضمې سیستم دي، تنفسي تناسلي او اطراحي سیستمونه چې دي، دوی په دغه برخو کې قرار لري. او د بکتریاو د نورو شان د مثال د زیانمنو شان د داخلي دو څخه مخنیوي کوي. د دې چې مخاطر شات چې د موکوس په نامه مخاطر شو کوي چې دا خپل دغه مواد چې دی لسجی او چسمناکه جوړش لري، خپل په ځان کې انزایمونه لري. کله چې باکتریا په دې باندې ونښتي دوی هغه چې کې خپل ځان د انزایمونه په واسطه مړ کوي. او موږ وایو د مثال په ډول زموږ په پزه کې چې دی دغه مخاط وجود لري چې کله باکتریا وي یا ځینې وایرسونه د پزې د لارې چې کې انتقالیږي، دغه مخاط چې کې د هغه پر شاوخوا راتاویږي او دوی معدې چې په میده کې د تیز د میده د تیزاب په واسطه هغه له منځه ځي. او ځینې د په پزه کې د سیلیا په نامه جوړښتونه بڼو ته ورته جوړښتونه چې دي هغه دغه مکوس چې دي هغه ځای کې چې کوي سات په دغه کوي راټولوي او وروسته د هغه ځای څخه فلټر کوي باسي، چې دا هم چې دي د مخاطر شاکي یو مهم رول لوبوي. نو مخاطر شات چې ده هغه هم یو د لویو غیر اختصاصي دفاعګانو څخه شمیرل کیږي. موږ وایو کله چې زموږ غیر اختصاصي دفاع مثال صورت ونیسي چې هغه په انسان کې ځینې دغه رامنځته کېږي، عکس العملونه ښکاره کوي چې مثال د زخم په ځای کې التهاب رامنځته کېږي، د بدن تودوخې درجه لوړه ځي، همدارنګه ځانګړي پروټینونه په دغه وخت کې منځته راځي او د سپینو حجرو شمېر چې کېږي زیاتېږي. ورپسې راځو د بدن د ټپ په ځای کې التهاب وایو. ډېرې وخت تاسې ټوله به متوجه سوي یاست کله چې ستاسې د بدن یو برخه پریسي هغه ځای کې سوزش خارش رامنځته کېږي. هغه چې دی موږ وایو په هغه وخت کې د کمې زخمي حجرې چې دی د هغه څخه د هسټامین په نامه یو ډول ماده څڅیږي، چې دغه هسټامین چې دی په دغه ځای کې د وینې جریان تیزي. کله چې د وینې جریان ډېر سو په د سپینې حجرې رامنځته کېږي، چې سپینې حجرې هغه ساحې ته ځي او د میکروبونو سره جنګیږي، چې په دغه وخت کې په ټپ کې مثال سوروالی رامنځته کېږي، سوی رامنځته کېږي، همدارنګه خارش تر سره رامنځته کېږي. او لکه څنګه چې موږ وویل د پس په نامه ژیرنګه مایا په ټپ کې رامنځته کېږي، چې په دغه کې هغه مړې سپینې حجرې یا هم د مرګ په حال کې سپینې حجرې او چې تخریب سوي اوسي، همدارنګه هغه میکروبونه چې له منځه تللي اوسي هغه په دغه ځای کې څه شي راټول سوي مخلوط سوي چې د پس په نامه جوړښت یې جوړ کړي. ورپسې راځو د بدن د تودوخې درجه. زموږ نورمال اندازه درجه چې ده هغه 10 ده، خو کله چې د مثال یو زموږ په بدن کې د ناروغي په مقابل کې عکس العمل ښکاره کیږي او د هغو سره جنګیږي، زموږ د بدن د حرارت درجه لوړه ځي. چې کله د بدن د حرارت درجه لوړه ولاړ سي، بکتریاوې په هغه کې ژوندي نسبت کوي، یعنی بکتریاوې خپل وده سرته نشي رسولی. چې دا خپله چې دی موږ وایو د حرارت درجه چې ده هغه د سپینو کرویاتو یو ډول چې مایکروفاژونو په نامه سره یادیږي د هغه له امله رامنځته کیږي. کله چې دغه مایکروفاژونه د میکروبون سره مخامخ کیږي، په هغه وخت کې یو ډول کیمیاوي مواد ترشح کوي چې دغه کیمیاوي مواد چې دي پر عصبي سیستم ته ځان رسوي او غوت خبر ورکوي، چې په هغه وخت یعنی عصبي سیستم تر مغزه تر تاثیر لاندې راوځي، چې په نتیجه کې د بدن تودوخه درجه لوړځي. د بدن د تودوخې درجه لوړوالی چې دی هغه مطلب د میکروبونو د له منځه وړلو کې مهم رول لري. کچیر خپل تر اندازې بیخي ډېر لوړ سي، هغه بیا د ځینو پروټینونو د له منځه تلو لامل کیږي او حتی د انسان د مرګ لامل هم کیدلی شي. ورپسې راځو پروټیني عکس العملونه پیژنو. پروټینی عکس العملونه کې موږ وایو زموږ په وینه کې چې دی خپل په طبیعي ډول سره ځینې پروټینونه وجود لري چې هغه د میکروبونو سره مبارزه کوي، د هغو سره جنګیږي. مثال په ډول د انټرفیرن په نامه یو ډول پروټین دی، کله چې میکروبونه داخل سي، وایرس داخل سي، دوی تر حملې لاندې نیسي او په هغه وخت کې ترشح کیږي. چې دا انټرفیر چې دی هغه موږ وایو خپله د اصلي دنده چې ده هغه د نورې حجرې د دغه وایرس له ننوتلو څخه خبروي او د وایرس پرزر باندې خاص ډول انزایمونه تولیدوي. د پروټین وروسته راځو موږ ته سي د وینې سپینې حجرې یا هم وایټ بلډ سیلز ډبلیو بی سي چورته وایي هغه پیژنو. وایټ بلډ سیلز چې دي هغه یو د مهمو دغه څخه دي چې زموږ په وینه کې وجود لري او دفاعي سیستم په ډول سره خپل دنده سرته رسي. دوی چې دي مختلف ډولونه لري چې د هغه ډولونو څخه موږ او تاسو وایو نیتروفیلونه دي، مایکروفاژونه دي او لمفوسایټونه دي. هر یو چې دی خپل اساسي دنده سرته رسي او د میکروب سره مبارزه کوي. لومړی راځو نیتروفیلونه. نیتروفیلونه چې دی دا چې دی د وینې د سپینو حجرې چې دی بیخي ډېره زیاته اندازه، یعنی د سرو حجرو دوه چنده دي، په ډېره زیاته اندازه وجود لري او دوی چې دی خپل د ساتونکي په ډول سره دنده سرته رسي. کله چې وایرس یا میکروب داخليږي، لومړی دغه چې هغه نیتروفیلونه دي چې د هغو په مقابل کې ورځي او د بدن ساتنه کوي او د هغو سره جنګیږي. کله چې دوی سره جنګیږي، دوی خپل مثال خوري، خپل داخلي نه باسي او هلته له منځه وړي او په اخر کې خپله هم له منځه ځي. پس مایکروفاژونه دي. مایکروفاژونه چې دي هغه هم یو اساسي دنده سرته رسوي. د چې کله دغه سي میکروبونه داخل سي، نیتروفیلونه ورزيد او غوسه جنګیږي، مایکروفاژونه دغه ساحه د جنگ ساحه په پای کې پاکي. نیتروفیلونه موږ او تاسو وایو چې کله وایرس یا میکروب له منځه یوسي، خپل هم له منځه. مایکروفاژونه سي هغه مرسي وایرس میکروبونه هم او ورسره نیتروفیلونه هغه ساحه ورسره پاکي چې ترسو به شي سي هغه ساحه په اختن سي. ورپسې لمفوسایټونه دي. لمفوسایټونه چې دي هغه هم اساسي دنده سرته رسي. لمفوسایټونه چې دی هغه خپل په دوه ډول دي، چې یو د ټي حجرې یا ټي لمفوسایټونه دي او بل د بي حجرې هم بي لمفوسایټونه دي. چې د ټي حجرې چې دی هغه پر میکروبونو باندې حمله کوي او هغوی سره جنګیږي، او د بي حجرې چې دی اساسي دنده یې د میکروبونو په نشه کول، یعنی دوی په نشه کوي او مایکروفاژونه ځي پر هغو باندې هم دغه کوي. مثال هغوی پیژني او وروسته دغه کوم د ټي حجرې دي هغوی چې کوي دوی تر حملې لاندې نیسي او له منځه وړي، یعنی د بي حجرو اساسي دنده د میکروبونو په نشه کول او د هغو په مقابل کې خاص انزایمونه تولیدول دي. او خپل د ټي حجرې چې دی هغه عموما موږ وایو دوی چې دی د سرطان د حجرې په مقابل کې هم چې کوي د مدافع په ډول سره دي، چې د سرطاني حجرې چې کله مسکیږي دوی له منځه وړي. دا زموږ اساسي د نن ورځې موضوع. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه، د غیر اختصاصي دفاع څه ډول یو دفاع ده؟ دویم سوال، د بدن د تودوخې د لوړېدلو لامل څه شی دی؟ دریم سوال، نیتروفیل، مایکروفاژ او لمفوسایټونه څه دنده سرته رسوي؟ ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ مننه.